ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دی ودان اندې توار ورځ 2013 کال د فروری 13 نیټه دا وختونه دي. په اسلام آباد کې د ماخام و، په کابل کې د ماخام شپګنی می، په واشنگتن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي. د ډیوال لندو خبرونو په برخه کې لاول غوښی سرټکو ته
د خیبر پښتونخوا په سلنی سیمه سواد کې ځای خلکو او د مدني ټولنې فعالانو هلته د امنیتی پوسټو او امنیتی مامورینو د ناوړه چلند په ضد احتجاجي لاریونونه کړي، بل برخوال د سیمي امنیت او پولیسو ته د سپارلو غوښتنه کوي.
د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی دی افغان طالبان او حقانی نتورک پاکستان کې میشته افغان کیمپونو نه استفاده اخلي تر څو ټول افغان کډوال بیرته لاړ نشي. د ترهګرۍ مسله نشي حل کېدای، خو سړونکو د فوج د مشر دغه داوه ردی
لیک دی ډیر دی، خو مهاجر سره دا تړل دا مسئله بالکل یو غلط خبره ده. دا خو د پرسپشن خبره ده، دا خبره ټیک ده، غلطه خو دنیا دا خبره نه مني.
او په ایران کې د یوې ځایي مسافر الوتکې درغورځېدو له امله شپږ شپېته کسان مړه شوي دي. د اسمان هوایي شرکت چارواکي وایي الوتکه له تهران څخه د اصفهان یا سوج ښار ته روانه وه. د خیبر پښتونخوا په سلنی سیمه سواد کې ځایي خلکو او د مدني ټولنې فعالانو هلته د امنیتی پوستو او د امنیتی مامورینو لخوا د خلکو سره د ناوړه چلند په ضد احتجاجي مظاهره کړې دي. د لاریون برخوال غوښتنه کوي چې په سواد کې ځای پر ځای جوړې شوې امنیتی پوستې دي لری کړل سي او د خلکو د ځورونې لړۍ دي ودرول سي. د دې ترڅنګ لاریون کې ګډونوالو دا هم غوښتنه کړې چې د سواد په بیلابیلو برخو کې دي د لټون د عملیاتو په نوم د پښتني دود او عنعناتو سرغړونه او د ښځو او ماشومانو سپکاوی ویدی ختم کړل سي. د لاریون یو برخوال غیرت خان جوته ویلي په سیمه کې امنیتی مامورین په خلکو غوژونه نیسي، کمیسونه ځینې باسي او لاسونه اوربندې پورته کوي چې د زغملو وړ نه دي. دوی ورځې وړاندې د سوات په خوځخیله کې په یوې پوجي پوستې باندې د تلاشي په کتار کې د یوې میاشتې د عمر یو ماشوم هم ژوند له لاسه ورکړی وو او په سوشل میډیا خورا سخت غبرګون راپارېدلی وو، خو امنیتي ادارو په دغه پیښه تر اوسه څه نه دي ویلي.
د پاکستان فوج مشر جنرال قمر باجوا پرونده خالی په ورځ ویلي امریکا د افغانستان کې د خپل مسلو ذمہواری په پاکستان اچول بند کړي او د خپل ناکامو وجوهات دی ولټي. په میونخ کې امنیتی غونډې ته وینا کې جنرال باجوا ویلي پاکستان په خپل د ترهګرۍ د مسلې سره مخ دی او دغه ترهګرۍ د خاتمې لپاره د افغان کډوالو خپل ملک ته واپسی ډیره ضروری ده. جنرال باجوا ویلي پاکستان کې وسوم 2.1 میلیون افغان کډوال اوسیږي او د تحریک طالبان پاکستان او حقانی نتورک د افغان کډوالو کیمپونه د خپل فعالیتونو لپاره استعمالوي.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کچی سیمه کې د شری له ناروغي څخه لږ تر لږه 12 ماشومان ژوند له لاسه ورکړی. روغتیاي چارواکي وایي سیمه ته ډاکټران او نور صحي عمله لږل سوي ده.
د سمنګان ایالت گورنر صدارتي حکم منلو نه انکار کړی او وايي خپل څوکۍ به نه پریدي. پروند خالی پورس د افغانستان د صدر دفتر د شپږو ایالتونو د پاره د نوي گورنرانو ټاکلو منځوري ورکړی او اعلان هم کړی وو. په دې کې د سمنګان ایالت هم وو. د دې صدارتي حکم مقصد په ایالتي کچا د حکومتي واکدارۍ نظام خکول دي، خو که د خود سمنګان گورنر عبدالکریم خادم دغه حکم رد کړی وايي دا د قبلونې وړ نه دی.
په ایران کې د یوې ځایي مسافر الوتکې د غورځېدو له امله شپږ شپېته کسان مړه شوي دي. د اسمان هوایي شرکت چارواکي وایي په الوتکه کې شپېته مسافر او د عملې شپږ کسان سپاره وو. د دوی په وینا الوتکه د یکشنبې په سهار له تهران څخه د اصفهان و یا سوج ښار ته په پرواز وه چې د زاګراس په غرونو کې راپرېوته. د سرې میاشتې د ایراني ادارې چارواکي وایي دوی د ژغورنې او مرستو ډلې سیمې ته لېږلې دي، خو د خراب موسم له امله د پیښې ځای ته نږدې هلیکاپټرونه نسي کښېنستلی.
د میونخ د جرمني په میونخ ښار کې د ټولې نړۍ نه ګڼ شمېر کې سیاسي او فوزي مشران، خبريالان او امنیتی ماهرین میونخ امنیتی کانفرنس لپاره راغونډ شوي. د دغه غونډې مقصد ائتلافیان او مخالفین یو ځای کول دي او د اختلاف نه وړاندې خبرو اترو ته پام راړول دي. دغه 45مه غونډې ته وینا کې د امریکا د قومي امنیت صلاحکار اچ آر مکماکستر ویلي سګنی کال چې موږ دلته راغونډ شوي یو نو دا زموږ د قومونو بلکې د ټول انسانیت د پاره ډیر سخت وخت دی.
د اسرائیل امنیتی ځواکونه وایي د اسرائیل او غزه پر پوله باندې د شنبې په ورځ یوه بم چاودنه کې څلور اسرائیلي عسکر ټپي سوي چې پکې د دوو وزه کړکې چنه ده. د دې پیښې په جواب کې اسرائیل د غزې په تړانګه کې د فلسطینی وسلوالو په شپږو مرکزونو هوایي بمبارونه کړي دي.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل. د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای.
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کیدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
سلیم شه، نن به د پروګرام لومړی موضوع وي په سوات کې، په خوازاخیله کې، په ملکنډ ډویژن کې د دغه سیمې د خلکو د خپلو حقونو لپاره غوښتنې او مظاهرې. نن په خوازاخیله کې او په سوات کې مظاهرې شوې او د خلکو دوه غوښتنې کولې. د خلکو غوښتنو ته غوږ نیسم، خو اول په دې پروګرام کې ما سره مل مکیږي هغلی عثمان اولسیار صاحب، څوک چې په دې مظاهرو کې شامل و. اولسیار صاحب سلیم شه درته وایم. خوشحاله اوسئ. د سوات خلکو نن ویل هم کیا چاہتے ہیں آزادی، منگ سغوڑ آزادی. د سواد خلق ولی دا سی وی منگ با عثمان الحسیار سے پدی خبر پوئی. خونن دا پروگرام دوی میں مهم موجود دا پاکستان دا زواغون مشر دا چیف اف آرمی سٹاپ چی حاغلے پا میونخ کے ویل پا پاکستان کے دا افغانستان چکم کڑوال دی وز دی پا عزت سر خپل حیوات استانشی او حقانی شبکہ یا طالبان دا غو پا کمپنو کے پٹتی دا سی ولی ویل او دا افغانان زواب سرے دا حاغلی باجوا صاحب د تقریر د غبره خدا سی وا.
فرستلی وی سٹل ہیو نیرلی 2.7 بلین افغان ریفیوجیز ان اور کنٹری ہوز کنسنٹریشن آر روٹینلی یوز بائی ٹی ٹی اے اینڈ حقانی نیٹ ورک ٹو ریکروٹ، ماف اینڈ میلٹ. It is time for these refugees to be repatriated with dignity. It is the only way we can ensure that no one is misusing our hospitality and soil for mischief in Afghanistan.
او ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سر دی تشوی د پښتو غزل ځوان زری بابا کړم. د پښتو ژبې د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواری نن سره شمتلند. نن زما د دې پروګرام اخرې موضوع هم امیر حمزه خان شینواری دی. گرانو اردوونکو، دا د وایس افریقا کډیوري ډیو پروگرام واشنگتن ټو خیبر دے زه رحمان بندرم او درې پروگرام پروډوسر دے نوشروان کلندر را سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
قدرمن اردوونکو، کدا پروگرام تاسو په فیسبوک او دل غواړئ زموږ د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی واو زموږ ویب سایټ ته www.divareri.com. قدرمن اردوونکو، په دې پروگرام کې خبره غسل غواړئ په درې واړو موضوعاتو په خپل خپل وخت باس کول غواړئ یا تپوس کول غواړئ، ټلیفون شمیره ده 0012022050403. موږ سره د ملګری شوی دی عثمان الحسیار صاحب. الحسیار صاحب، نن په سوات کې خلکو مظاهره کوله، ویل چې هم کیا چاہتے ہیں آزادی، یعنی منگ سے غوڑو آزادی، ولی وہی دسوات خلق چھے دے آزادی غواڑی، دسن آزادی غواڑی ولی غواڑی.
جی ظاہر ہے کہ پدی وطن کے دریاستی جبر کا منداز دے چاہے دا قومون و حقون غصب کری دی. قومون و تبخپل و حقون و معنی سے اختیار نشتے، اعلان کی دا ملک پا آئین کے دا ہر ادارے دا پارا دا غی دا دائرہ کار خپل تعین شوے دے. خو دلتا په خصوصیت سره زمونږ چې ملټری فورسز کم دي، نو هغه د هغه دایره اختیار نه وایلیشن کوي، هغه د خلکو حقونه غصب کړي دي. او دلته نور هم داسې ادارې چې هغه د خلکو حقونه په هغه شکل کې نه مني. دلته په دې خپل سیمه باندې خلک د غلامۍ غونډه کې ژوند تیروي. دلته د تحریر او تقریر ازادي نشته. دلته کې زمونږ په مختلف مدونو کې لکه بیا په خصوصي توګه چې په مجموعي طور د پښتون قوم وجنه کوم روانه ده، داغي په ضد باندې دلته کې او بیا په دې چې پښتون باندې چې کوم د چیک پوسټ کې د تالاشۍ په نوم باندې کوم د تذلیل او کوم د زلالت مظاهره کیږي، نو عوام په خپل نور
تنګ شي څنګه کیږي؟ عثمان السیار صاحب سره ځانګړې مثال را کول شي نه سر ځانګړې مثال را کول شي څنګه په چیک پوسټو باندې د خلکو سره تاسو چې بیزتی کیږي څنګه بیزتی وي؟ دا
مثلا دا چې دا دوه درې ورځې کیږي چې د خوازخېلې چیک پوسټ باندې لکه دلته زموږ په چیک پوسټونو عموما دا ده چې یو گاډی تیریږي نو هغه کم از کم یو ګنټه د هغې په چیکینګ باندې لګي، خو چې کم یو لړۍ ولاړی د سهار نه اکثر گاډی روان شي ماسپخینه پورې هغې ته د چیک پوسټ نه دا وړېدو موخه په لاس را نه شي. پای کې که بیماران وي پای کې ډېر خلک دي بهر ملکونو ته ځي د هغې ویزې ایکسپایر کیږي، بعض خلک دي چې خپل نوکرو له هغې له ځي امتحانونه دي ماشومانو هغه ټول سفر کیږي. لکه تېر ورځ دلته د خوازخېلې په دغه یو چیک پوسټ باندې یو ماشوم چې بیخي نوی پیدا شوی ماشوم و چې هغه د بیماری د وجې نه هسپتال ته راوړی کېدو او هغې ته اجازت ور نه کړی شو هغه ماشوم په هغه چیک پوسټ باندې سا ورکړه. زه خپل مثال در کوم چې د زیارت په ورځ باندې زه چکدرې ته تلم د شم موضوع په لار، نو ټیک په پاو باندې یو ګنټه کې پنځه پاوه کې زما نمبر راغلی دی، خو چې هلته هم زما نمبر راغلی دی نو هغه ډېر زیات هغه د تذلیل زما سره مظاهره کړی دی. پاچې کېږي چې زما سره ماشومانو د ماشومانو جیبونه لټول چې ماشوم کارډ نو ماشوم تلسو کالو ماشوم دی چې دغه هم د شناختې کارډ غوښتو که نه
طالبان راغل نو خلق وی چې وسته دی نه د پاکستان ځواکونه د اخلاص کی او تاسو غختل چې دغه ته د پاکستان ځواکونه لاړ شي نو دا خو د سواد د خلکو د تحفظ لپاره چې پوسټ جوړ شي تاسو دا فکر نه کوي؟
موږ هم دغه شانتي ګونو چې دا تحفظ د پاره راغلی باید چې خلکو ته تحفظ ورکړي. او طالبانو چې کومه د زلالت مظاهره کوله هغه توقع د دې پورسونو نه شو کېده، بل دیو د یو اخلاقي دایره کار په کار د چې هغه خپل د چې پوسټونه د دیو هغه وخت پورې یو حق وو چې کومه پورې دلته انسرجنسي وایا د حالات خرابو، خو اوس دلته کې انتظامیه شته، لوکل انتظامیه شته، هغه مضبوطه انتظامیه ده، پولیس فورس ده، دلته کې باقاعده کمشنر ده، ډیپټي کمشنر ناست ده، دلته مختلف ادارې ښه فعال دي او ډېرې مضبوطې فعالې ادارې دي. دا دغه کار ده دوی د خپل دایره اختیار نه بهر کار کوي، باید چې دوی کوم دایره اختیار دی هغه کې د خپل کارو کې باغې زمونږ سره اعتراض نشي.
نن چې دا په سواد کې او په خوازخېله کې د مظاهرو او د لاریونونو کوم انتظام شوی وو دا کوم تنظیم کړی وو، کوم سیاسي ګوند کړی وو او څومره خلک ورته راجمع شو بیا دغه کاکتا؟
دې کې بیخي دا د اولس خلک را پاسېدلی وو چې په دې کې هیڅ قسم سیاسي پارټۍ یا د سیاسي ډلې ګوند دغه هیڅ انوالمنت نه وو، نه د این جی او نه د سیول سوسایټي په هغه شکل کې. عام اولس چې کوم د دې عمل نه تنګ شوي دي، دوی یو بل سره خلکو رابطې کړي، کلي اولس کې خبرې پورته شوي دي چې یاره دا ظلم او دا جبر به څوک پورې زغمو؟ نو همدغه شانتي نوي ځوانان هغې را پاسېدلي دي، هغو په سوشل میډیا کال ور کړی دی، هغې سره بس خلک راوتي دي، هېچا ته هم دا پته نه وه چې دې منتظمین څوک دي، دا کوم پارټي کې کوم ګوند دی، کېدې کې هېڅ قسم سیاسي جنډه نه وه، هېڅ قسم سیاسي ناره نه وه، هېڅ قسم داسې ایجنډا نه وه. په دې کې بس ټول خلک هم دغه راوتې دي چې هغې دا کړي چې یاره زمونږ د عزت نفس سره دې لوبې نه کېږي، هر سړی دې په خپل د آئینی دار اختیار کې اوسېږي، د پوځ چې کوم کار دی هغه دې هغه وکړي، دلته چې لوکل کومه انتظامیه ده چیک پوسټ یا امنیامه د هغې ته حواله کړی شي او په دې چیک پوسټونو چې کوم تذلیل کېږي د خلکو دغه دې نور بند کړی شي. او د زرګونو په خلک کې په تعداد کې خلک خوازخېلې ته راغلي وو، حالان کې دا یو کنفیوژن جوړ شوی چې مینګوره کې جلسه ده که خوازخېله کې ده، نو مینګوره کې بلا خلک راغونډ شي او د دې نسبتا تعداد کم وو، او خوازخېله کې د دومره سخت حالات باوجود چې یو یاره یو تره بیا هلته کې خوا کې او سره لکه دغه یو هیډ کوارټر د دې آرمی هم پروت دی، خو د هغې باوجود تقریبا داسې لس اته زره خلک راغونډ شوي.
ښه جی، او زه که یو تپوس یو ځل بیا داسې وکړم چې اوریدونکو په خاطر تاسو موږ ته لږ سپینه کوي، د دې دوه ټکي مطالبه یو او دو سو.
یو خو رمبر مطالبه داوا چی بلکہ نارا داوا چی یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے، دا دیر ظاہر اخکار خبر ادا توے مطالبه داوا چی دخل کو تذلیل لے ختم کرے شی، او پدا چیک پوسٹونو چی کم دی پدے چیک پوسٹونو دا چیک پوسٹونو دی سیول انتظامیت حوال کرے شی او پوچ دے دینا لرے کرے شی.
امید یا امکان سره تاسو غوښتنې منل کېدې شي؟ یو خو د دویم جواب چې کوم دی د دې جواب اول راکې، یعنی چې پوسټ دی ځای انتظامی ته حواله شي پوز نه، د دې امکان سره
نو داسي ملکونه چې پاغه کې ټول اختیار د داسي ضرور خلکو سره د ډیر زیات امکان نه لري او بهرال د ولست طاقت چې د ټول نه ضرور ده د ولست طاقت چې کلی او خلک خپل ایشوز باندې دغه یې کاری دغه ترجیحات واضح او هغه په دې متفقي او خلکو ته پته یې چې مونږ کم کار د پاره راوځو نو هغه کې به ډیر مشکلات نه وي نو زما خیال چې دا نصیب الله شهید دغه نه پرلت نه پس چې دا نو خلک چې کمی مظاهره لزوم زین هغه پاره پويږي چې زه د کم کار د پاره زم نو هغه کمیټي دی هغه به پويږي کما باندې لاټ چارج کیږي اف آی آر کیږي ما جیل ته به کار سکیږي خو زه دې د پاره راغلی نوای کې ډېر خلک هم داسې چې د کار زپار راغلی او ان شاء الله دا خبره به حل کیږي
او تاسو چې لمنه کم خبرو کړی چې په کناره دا و چې یو جو دهشتګردي ہے اس کے پیچھے وردی ہے د اردو ټکه د مطلب دار دا چکم طرح غریدا د پښا وردی دا یا یونیفارم دی نو دا پس اسلام آباد کې هم دا ناره وردل کې شوی و دلته هم وردل شو د دې مطلب سره د ناره او زمونږ عام وردون کې په ویل شي
او ښکارا باندې خدا دې چې لکه مونږ وګورو په کراچۍ کې چې کوم عمل دی روانورو خو خدا په وردی کې وکنه
ها
دا وردی چې کوم شکل دی د ریاستي جبر نو بس هغه ډیر زیات ښکار دی او کدا کم چې پوسټونه باندې کوم عمل کیږي د تذلیل مظاهره کیږي نو دا هم د وردی په بالادستۍ کې کیږي بلکې د تراګر او د تراګر سرپرست ټول لکه دا زمونږ لپاره قابل قبول نه دی او باید چې ولس پرې راپورته شي او زه یو هدا پورې خلک پدې پوه هم دی او را پاتې دي
خود پاکستان ځواکونه خو چې د دهشتګردۍ په خلاف جګړه کې ډېر قربانۍ ورکړې افسرانی وجل شو جرنیلانی وجل شو خلک محفوظ کړه دهشتګردو ته ماته ورکړه نن هم د پاکستان د ځواکونو مشر هغلی قمر جاوید باجو ویل دي چې د دهشتګردۍ خلاف په جګړه کې ولاړ دی او دا کار کوي نو څنګه بیا دهشتګردو ته په ورده کې پناه ورکول کیږي عثمان الله سیار صاحب
او دا ښکارا خبره ده چې کله د دهشتګردو په منځ کې د خاو د بد تصور نه ختم کړی شوی چې کله د ښه طالب او د بد طالب تصور نه ختم کړی شوی دا غوړې په عمل جاری بل دا چې کدی دا داوا کوي چې په ملک کې موږ د دهشتګردي ختم کړی ده نو بیا باید چې د خپل بارکون تلاش یو د دې ولست تفری دي خدا ما خیال چې دا د دې داوا ټیک نه ده
سمدا سمدا ډیره مننه محترم ورسیار صاحب چې موږ ته وخره کړو او موږ سره ملګری شي وای په دې پروګرام کې مراسم راځو کو ډیره مننه خوشاله ډیره مننه دا هغه عثمان الله سیار صاحب د سواد څخه چې وتلې شخصیت ته او د ولسی ټولنې ولسی فعال دی او د سواد مظاهره چې پکې باندې پاس کو قدرمن اردن کو زه د ماخلم او د مینې برت چراشم نو موږ د پروګرام په دویم موضوع باندې پاس کو چې د پاکستان د ځواکونو مشر قمر جاوید باجوا په پاکستان کې مشت افغان کډوال بیرتا وې چې لاړ دشي او په عزت سره د لاړ شي اخر دا خبره مطلب څه دی یعنی په عزت سره نزینو بیا په پاکستان د پزور لګي او نړیوال قوانين سوي نړیوال قوانين تر مخه دا امکان لري چې پاکستان د خپل هیواد څخه دا کډوال پزور لګي بل دا هغه د هم وې چې په پاکستان کې دننه چې کوم هغه کډوالو کې امپونه دي په دې کې حقاني شبکه یا طالبان چې د غو مرکزونه دي او د دین غ انکار نه کوي چې په پاکستان کې غني د دې امکان نشته چې د خلکو مرکزونه مني دا د پاکستان څخه یو والا مطالبه په دیو باس کو را سره اوسه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي پته یې دا وی او ای دی وا news.com هېرې نه کړی
یو ور بیا سلیم شه دا ډیوریډو پروگرام واشنگتن ټو خیبر ته زه رحمان بنر احمد پاکستان د ځواکونو مشر قمر جاوید باجوا چې کوم خبرې کړې دي زه ور غواړم چې تاسو ته بیا ورم قمر جاوید باجوا چې کوم خبرې دي دا غي مطلب څه دی پاغې زدا سپو کوم او پاغې باندې موږ نور بحث کو زه زمونږ د دې خبرونه پروډوسر کوشش کوو چې موږ د افغانستان چې کوم چارواکي د خبرګون تاسو هم لاندې کو باندې سم د ټکا خول قمر جاوید باجوا ته وښک نسو
Firstly, we still have nearly 2.7 billion Afghan refugees in our country, whose concentrations are routinely used by TTA and Haqqani network to recruit, morph and melt. It is time for these refugees to be repatriated with dignity. It is the only way we can ensure that no one is misusing our hospitality and soil for mischief in Afghanistan.
دی ویل چې موږ به هڅه دا کوو چې زمونږ هیواد چې دی دغه تمل مستیا غلط استعمال ونشي. په شروع کې دا ویل چې اوس وخت راغلی دی چې افغان کډوال چې په پاکستان کې دی په عزت سره خپل هیواد ته ستانه شي. دا ویل چې په پاکستان کې چې کوم دا کیمپونه دي په کوم کې چې افغان کډوال پاتې کیږي امکان لري چې په دې کې حقانی شبکه او د طالبانو خلق چې دی موجود وي او پناه اخستی وي. دا ویل چې د افغانستان طرف ته چې کوم پوله ده هغه نه په پاکستان کې حمله کیږي. دا د پاکستان د پوځ د مشر قمر جاوید باجو غوغو منګ په دې لړکی د پاکستان کې د افغانستان سفیر یا نمائنده هغلی حضرت عمر زخلوال صاحب سره چې کومه خبره اترې وشوې هغه ته موږ خواست کړو په ټوټر باندې دا غو جواب موږ تر هغه چې موږ د په سفر کې دي او نور هم مسؤلیت لري خو دا غوم رسیال زردشت شمس به موږ سره وګیږي. البته زردشت شمس زمنګ پروډوسر ته وایي چې هغه په دې موضوع د خبرو کولو لپاره اوس مناسب وخت نه لري. خو موږ د افغانستان چې کوم سفیر دی موږ سره مخکې خبرې کړې دي یا نورو چارواکو مخکې خبرې کړې دي په هغه به تاسو د هغو ځواب ووایي. یعنی په پاکستان باندې افغانان دا تور لګوي چې په پاکستان کې دننه د حقانی شبکې پټ پناه ځایونه دي او هغه د هغه ځایونه په افغانستان کې حمله کوي. امریکا دا وایي چې د امریکې باندنو چارو وزیر د امریکې صدر هغه ډونلډ ټرمپ او امریکی نور چکم الا چارواکی دی یا پوزی چارواکی دی هغه بیا بیا دا ویلی دی چې په پاکستان کې د حقانی شبکې پټ ځای نه دی او هغه په افغانستان کې په امریکا او په افغانانو په حملو کې کړ دی. پاکستان چې دی هغه تل دغه تورن رد کړی دی او نن د پاکستان د پوز مشر قمر جاوید باجو داسي ویلی دی یو خود د دې دواړو طرفونو چې کوم په بل تورن نه دغه جواب دی. دویم دا دی چې د هغلی زاخل وال سب سره چې موږ په خوا کې خبرې شوې دي په کې هغه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو عمل چې دی په دې باندې د افغان حکومت د رزمنګ ته ویلی دی او دین علاوه د افغانستان چې کوم د کډوالو لپاره په پاکستان کې په پیښور کونسل غری کې چارواکي مشر دی هغه جلیلی صاحب د هغه نه هم په دې موضوع سورزي محکمه یو تپوس کړو.
تاسو معلومه ده چې زمونږ دلته دوه قسمه رفیجز دي یو چې دنیا سره په څنګه ویل لري چې هغه راجستر مهاجرین دي اخو په لیګل طریقه باندې د دې ځنه زیو چې کله د چیکن پروسس د دې ځنه خلاص شي افغانستان ته لاړ شي نو هغه ته مرستي ورسره ورکول کیږي. هغه کې همدغه پیسې دي چې په داخل د افغانستان کې یونیسیار لخوا ورکول کیږي همدارنګه د نورو مؤسساتو لخوا نه دوی ته شلټر سهم ورکول کیږي. همدارنګه یو نمرزمکه چې کوم کارګوټي په داخل د افغانستان کې دي په هر ولایت کې هغه کې یو نمرزمکه هم دوی ته ورکول کیږي. او دویم قسم هغه مهاجرین دي چې هغه مهاجرین ان رجستر مهاجرین دي چې یعنی غیر رجستر شوه مهاجرین دي چې دا غي تعداد په پاکستان کې د 15 لکو نه تر 15 لکو پورې اوس د سیل خطر پاتې دي. نو دې هم چې افغانستان ته لوشي دایې مداري سره افغانانګر وو فوټ پروګرام چې ده هغه سره زمونږ مشترک یو سنټر په تورخم کې جوړ دی د چمن سره نږدې هغه ته هم جوړ دی. پاري کې دې ته هر یو مهاجر ته درې نیم زره افغانۍ ورکول کیږي همدارنګه نور د کور سامان هم ورکول کیږي او په داخل د افغانستان کې دغه مهاجرینو په یو نمبر ځمکه کې چغیته ورکول کیږي دا په نظر کې نیول شوی.
جلیلی صاحب اوس په لنډ ټوک کراته وای چې افغان حکومت غواړي چې دا کډوال بیرته ستانه شي هلته زمینه تیار ده تاسو دا ویل غواړي غوته
افغانستان حکومت د مهاجرینو کوم ریپارټیشن یا د مهاجرینو او د پښتو راځمږي یو ملي پروسه ده لکه څنګه چې د افغانستان د جمهور رئیس دی چې د غیر د مهاجرینو دراتک نه د افغانستان پایکر ناقسته په دې اساس باندې د افغانستان د خپل سورسز په اساس د خپل وسایلو په اساس چې هغه څومره وسایل د زموږ حکومت سره وي هغه مهاجرینو په خدمت کې دي. تاسو ته به هم معلومه ده چې افغانستان یو جنگ ځپل هیواد دی هغه کې به خاص د بحران هیواد دی مشکلات په داخله د افغانستان کې شته دي خو بیا هم مهاجرین ته هغه څه ورکول کیږي چې د افغانستان د طاقت او د توان او د وسایلو په اساس باندې وسیږي او موږ ټول مهاجرین ته په داخله د افغانستان کې خره غلاس کوو.
دا خو شو د افغانستان د حکومت جواب د هغلي قمر جاوید باجوا د کډوالو د ستنېدو عمل ته. اوس قمر جاوید باجوا د کډوالو د خبرې نه لوي په دې خبرو کې یو بل خبره کړې ده واغدا چې وای یعنی حقانی شبکه او پاکستان کردار. نو په دې موضوع باندې موږ په واشنگتن ڈی سی کې د امریکای په افغانستان کې پخوانی سفیر هغلی خلیلزاد زلمی خلیلزاد صاحب سره دغه نن دا تپوس کړو. د زلمی خلیلزاد صاحب دریس چې دی څوک چې په افغانستان او عراق کې سفیر پاتې شوی دی د امریکای د طرف نه او د افغانستان طرف نه پاکستان ته جواب څه دی پالیسی تګلار څه ده په دې باندې د خلیل زاد څخه یو جواب دی هغه تاسو وړاندې کوم
اپشنونه خو ډیر دي اوس بس د مطبوعات کې هم چې امریکا فدا فکر ده چې پاکستان په هغه بینوري لیست هغه ممالک چې د تروریسم طرفداری کوي هغه فاینانشل یا پولی اقتصادي لیست چې تور لیست غوندې دی بینوري فاینانشل بلیک لیست په هغه کې ممکن کوشش وکړي پاکستان په هغه کې شامل شي دا ممکن په یو دوه هفته فیصله وشي دا مسله بل مسایل دا ده چې هغه افراد او تشکیلات چې د ترورستي ګروپونو په طرفداري کې شامل دي لکه ISI officers هغوی په یو تور لیست شامل شي چې د سفر حق په امریکا کې یا اقتصادي او فاینانشل بانکینګ روابط هم په امریکا کې ونه لري او کیدای شي چې امریکا د خپل قواد دفاع لپاره په هغه مرکزونه په پاکستان کې چې دغه مرکزونه په امریکا قوا باندې حمله کیږي یا پر افغانستان باندې حمله کیږي حمله وکړي بل آپشن چې په باندې بحث چې بین ملي کومکونه د جهانی بانک او د IMF لخوا پاکستان ته لیک شي یا قطع شي بالکل یعنی ځینې نور هم مسایل دي چې امریکا آپشنونه وجود لري امریکا د پاره اما زما په نظر داده چې دا یو سیستماتیک قسم او یو قدم اخیستل کیږي بیا پاکستان ته وخت ورک امریکا ورکوي چې اکثر عملی سه دی پس دغه چې یو بل قدم واخلي زما په نظر دا معقول به وي د پاکستان د نقطه نظر نه ګرځي ممکن دوی زما مشوره ونه مني دا ده چې ضرور نه ده چې دا اسکالیشن دوام وکړي ولی که دوی مشروع منافع لري کیدای شي چې دوی ووایي د دوی مشروع منفعت څه ده او په او افغانستان که باید اما اطمینان هم حاضر دی چې دا مشروع د پاکستان مشروع منافع ته احترام وکړي امریکا هم زما په نظر حاضر دی او په مقابل کې دوی باید ووایي چې دا مشروع منافع څه دي ولی دوی واضح خبرې نه کوي چې دوی څه غواړي له افغانستان نه داسې امبیګیوس مبهم خبرې کوي چې موږ خپل ملي منفعت غواړو باید دا ملي منفعت واضح تعریف وشي چې دا څه ده چې دنیا پې باندې بحث وکړي افغانان پې باندې بحث وکړي پاکستانیان پې باندې بحث وکړي چې آیا هغه شي چې دوی غواړي له افغانستان نه مشروع ده که نه ده ځینې خلک شک لري دوی دا فکر دی چې پاکستان غواړي چې افغانستان یو مستعمره غوندې جوړ کړي د خپل ځکه دوی هغه افغانان چې غواړي د پاکستان له لارې تجارت کوي ولی دوی د تاجرانو سره مشکلات خلقي د تاجرانو د کار دپاره هغه ځینې خلک فابریکې لري افغانستان کې اوزي پاکستان په سفر کې هغه دوی اخلي په زندان کې ورته وایي ولې ته په فابریکه په افغانستان جوړ وی راځه فابریکه په پاکستان کې جوړ کا یا د پاکستان نه دام شان چې په افغانستان کې دوی جوړ وی ولې د موږ نه تاسو باید دا واخلي دا خو مشروع نه ده داسې مسایل چې د تجارت لپاره مخالف څه وکړي مشکلات خلق وکړي د فابریکې جوړول په افغانستان سره مخالفت وکړي د افغانستان قوا باندې تشکیلات باندې امریکا نه دوی په خوا تقاضا کول چې باید افغانستان قوا تانک ونه لري تیاره ونه لري دا مشروع ده ځکه زما په نظر ممکن دا یو فرضیه ده چې زه لرم چې هغه څه چې دوی په اساس غواړي دی نشي کولای چې ووایي ځکه چې دوی مشروع نه دي
اوس دا و هغه خلزاد صاحب چې د ډیوري ډیو همکار هغلی نفیس ټکر ور سره مرکه کړی وو. زه هم په دې پروګرام کې اوس غواړم چې افغانان څه فکر کوي د کله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خراب شي. په دواړو هیوادونو کې چاودنې وشي نو بیا د یو بل د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شي. هرچند په دې موضوع موږ د هغلی عمر زاخل وال صاحب په هڅو باندې د هغونه بیا بیا پوښتنه کړې ده چې هغه ورته خوشبینه هم دی او امیدوار هم دی چې دواړو هیوادونو تعلقات به ښه شي، تعلقات به نارمل شي او دی به د یو بل سره خبرې تریم شروع کی، په یو بل به تورونه هم لګول ختم کړي. خو که تاسو یاد وینو د دې کال د جنوري په میاشت کې په اخر اونۍ کې چې کم په افغانستان کې په کابل کې چاودنې وشوې درې پر لپسې، یعنی په هوټل کې بیا په شهرنو کې او دغه شانتي یو بل حمله، نو د هغې وروسته یو وار بیا افغانانو د پاکستان سره تعلقاتو کې تاوتریخوالی سیوا شو او د هغې وروسته په پاکستان یو ځل بیا تورونه پوره شو چې دراصل پاکستان د دې ټول هر څه ذمہوار دی. هم په کابل پوهنتون کې پروفیسر او د امن لپاره کارکونکي هغله فیضلان په واشنگتن ډی سی کې وو داونه هم په دې موضوع مې تدا مهمه پوښتنه وکړه چې فیضلان صاحب سرنګا د دواړو هیوادونو تعلقات د 14 وروسته خراب شي او افغانان د پاکستان نه ستم کوي، په خپل په افغانستان کې افغانان د دواړو حکومتونو تعلقات په سر زر ګوري، نو د هغلی فیضلان سره د امریکا د توړاندې کوم او غوږ ورته ونیسي. زه فکر کوم د ځینی افغانانو چې کوم نظر دی د افغانستان حکومت نه ګیلې دي یا خپل د افغانستان په حکومت باندې اعتراضون لري، هغه ځوابونه وبکیم ووري. ځلان صاحب، پاکستان او د افغانستان تازه تګلارې د تاوتریخوالي یو وار بیا ډېر سخت کار شوی دی. کله چې د جنوري په د اخره اونۍ کې یو ځل بیا په کابل کې خونړۍ حمله وشو، د غیر وسو افغانانو د پاکستان په لور بیا یو وار تورونه خپل سیوا کړل. موږ په هبل شي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي کچه را کمیږي. داخل وال سی به خو یو وار چې د واقعي وشي په افغانستان کې نو بیا د تاوتریخوالي سیوا شي. افغانان څه فکر کوي دا غو د ټولو ستونزو زموږ اسلام آباد دی؟
په ولسی توګه باندې افغانان ډیر زیات ځورېدلي، سلوي کلنې جګړې د افغانانو لژوند څخه ډیر ساخښتې دي. غربت، بې سوادي، بیکاری هغه په باندې تاری ده، هغه د هر کور درد او تکلیف ده. د دې تر څنګ کله چې وژنې کېږي نو دغه ټول تکلیفونه راوچت شي، په یو نه یو ډول باندې باید څوک ولس باید یو څوک ملامت کړي. د ولس تر ډیره بریده پورې په ملامتۍ کې نه یوازې د حکومت د هغه فکر لاسته پکې، بلکې نړۍ هم پکې لاسته، نړۍ هم دا مني چې د افغانستان په ستونزه کې د پاکستان کردار هغه ډیر جوت ته هلته د ترهګرۍ یا د هغو کسانو چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته لمن وهي، روزنځایونه یې دي، تمویل لارې چارې دي، تجهیزیږي، روزل کېږي او د افغانستان داخل ته لیږل کېږي تر څو د پاکستان په ګټه باندې خپل ګاونډی هغه نام نه کړي. مګر دغه پیښې د دې شخړې او کشالي دغه اړخ موږ نشي کولای له ستونزې څخه وباسي، ځکه د افغانستان ستونزه درې لاملونه یا اسباب لري. یو یې خپل کورنۍ سبب، دغه د طالب او د مجاهد ترمنځ جګړه وسي نو یمه لسیزه کې رامنځته شو تر اوسه ادامه لري. دویم ډیر مهم اړخ سیمه کې ده، سیمه کې پاکستان هم راځي، سیمه کې هندوستان هم راځي، سیمه کې چین هم راځي، ایران هم راځي، روس هم راځي. دریم لویه ستونزه او کشاله د هغې دلیل امریکا او چین، امریکا او ایران، امریکا او روس، یعنی هغه لویه نړیواله لوبه ده. په دې لوبه کې دغه ملامتي چې کله موږ ډیره زیاته په پاکستان او راچو سعید سي د یو مسلمان گاونډي هیواد په توګه موږ ډیره تمې تینې لرو چې موږ سره ډیره مرسته وکړي، مګر د دې ترڅنګ موږ په دې ستونزه کې د جګړې د حل لارې لپاره کار نه کوو. موږ فشار مقطعي رامنځته کوو، یعنی کله چې پیښه وشي په پاکستان فشار رامنځته کوو، کله چې پیښه ختمه شي بیرته د موږ او د پاکستان ترمنځ پلاوي زی سوداګري کې ډیر مسایل پکې ښکته پورته کیږي او بل اخره هغه د حل لار او د ستونزې د کشالې لپاره د وټو لار هغه موږ نه ورکه شي.
خو د پاکستان دغه یو دریځ چې هغه اکثره تکراری په داسې موقعه قدارې ځلان صاحب چې په افغانستان کې د وسلوالو په ضد د افغانستان او د امریکا جګړه چې دغه په بایلات تمامېږي او هغه د بایلات خپل تور په پاکستان ورته پی چې قبول ورته نه دی، افغانان د پاکستان دغه دریس سنگوري.
زه د پاکستان کردار په افغان جګړه کې مهم ګڼم، مګر یوازې پاکستان نشي کولای په تناظر باندې د افغان جګړې او افغان کشالي حل را پیدا کړي. په دې کې ګڼ مثالونه دي. مثال په ډول د وسنی حکومت کې کرپشن ده، هغه طالب نه کوي، هغه خو پاکستان نه کوي، هغه مغه وزیر کوي، مغه معین کوي، مغه والی کوي چې ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبدالله راوستي. یا د مثال په ډول د مخدراتو کو کر کې لقاچاق ده، د دې کرون کرل دي، هغه خو پاکستان نه کوي، هغه خو طالب نه کوي، هغه خو حکومت یې نه کوي، هغه کس یې کوي، هغه ولسی کس یې هلته پروت او ډوډۍ نه لري وایي چې له دې لارې ځان ته مړی پیدا کوم. نو په لویه کې موږ دغه شی دې ته بهرنیان اسکیپ ګوټ وایي. په لویه کې د اسکیپ ګوټ په توګه باندې یا د هغه بلیم ګیم په توګه باندې په پاکستان ټوله پړه اچول د موږ ستونزه نه حلوي. موږ خو به پړه پیور واچو، موږ به پاکستان منځوي کو، موږ به پاکستان څخه ځان خلاص کو، مګر آیا په افغانستان کې به سوله راشي؟ پښتنه دا داسې د افغانستان د کشالۍ لپاره اساسي حل لاره موږ رامنځته کړو. اساسي حل لاره هغه د افغانانو ترمنځ د پلویه کې د جګړې حل ده. هغه نه امریکا کولی شي، نه پاکستان کولی شي، نه روس کولی شي. زه د یو افغان په توګه باید بل افغان سي زور سره فکری اختلاف لرم، زور سره په تیوري کې اختلاف لرم، زور سره په ژبه کې اختلاف لرم، زور سره په قوم کې اختلاف لرم. دې ته باید کار وکړو. کله چې ما دا کار وکړ، دا هومورک مې وکړ، بیا زه کولی شم پاکستان سره خپلې غټې مسلې حل کړم. د پاکستان دغه کردار سي د پترهګری کې د ملاتړ کم کردار لوبي، یعنی هغه د کشمیر جګړه راوړي په کابل کې کوي. دا غو دویم اړخ دی چې کېده چې موږ له پاکستان څخه د ولس په توګه غوښتنه کوو چې ته د هندستان سره وګت سرحد لري، ته که جګړه کوي د هندستان سره، هندستان په ځان باندې ملامت ګڼي یا هندستان ته خپل دښمن ګڼي، الته د دښمنۍ وپاله، په کابل کې دا جګړه مکوه. دغه اختلاف د پاکستان د حکومت سره لري، موږ د پاکستان د پاو سره، د ولس سره نه ده، د عامو سوداګرو سره، د ولسی وګړو سره، سیاسي جوړښتونو سره نه ده. افغانان په ولسی توګه باندې، په سیاسي توګه د پاکستان سره ډیر زیات نږدېوالی لري. موږ ډیره مینه کړې ده، موږ ډیر زیات هلته ژوند کړی، موږ ته ډیر څه پاکستان ولس را کړی. مګر کله چې موږ استخباراتو ته راځو، تاسو اوس ګورئ د سټیف کول کتاب راوځي، د ډایرکټریټس کاغه کتاب، تاسو سر تر پایه 115 مخه ولولئ، ټول پم دې باندې راګرځي چې څنګه آی اس آی، څنګه د پاکستان نظامیان غواړي او کولای شي په افغانستان کې نامنۍ تلمن ووهي. نو د دغه کردار کمرنګ کول دي موږ لپاره، که موږ په دې باندې وتوانیږو چې په داخل پاکستان کې دا کمرنګ کو، لغټ ملامتۍ به پاکستان خلاص کو، موږ به وکولای شو چې هغه لویه کشاله او ستونزه چې د افغانانو ترمنځ هغه به حل کو.
یو د افغانستان په کورنو چارو یو تپوس قوم، تاسو په خپلو خبرو کې هم ویل چې صدر اشرف غنی او یا د عبدالله حکومت چې دی په کورنو چارو کې د بډو رشوتونو او داسې په نورو ګامونو پورته کولو کې هغه بریالیتوب تر اوسه نه دی ښودلی. نو پروفیسر صاحب، موږ په اولو شو چې د 150 کالو د جګړې کې ګیر هیواد ستونزې په 3 کال کې یو حکومت څنګه سمولی شي، یو تپوس دا، او بل دا چې څرنګه د افغانستان د دغه دریو کورنو ګاونډیانو او نړیوالو ستونزو نه راووتل شي، داسې یو حل افغانستان حکومت ته تاسو ورکول شي؟
بالکل، منګه د حکومت څخه د 150 کلو یا 70 کلو د کشالي حل نه غواړو، بلکې منګه د دې کشالي د حل په وړاندې تګ غواړو، حرکت غواړو. منګه حرکت ونه شوای کړی. تاسو وګورئ، ولس کاله منګه د ټولې نړۍ څخه ام پوزونه واخشتل، ام روزنه تینه واخشتم، ام تینه وسلی واخشتي، مګر ولس کاله ورسته منګه یو خبريال رانه تپوس کوي چې د امریکانا پرته تاسو څو ورځې ژوند کوي، چې منګه ورته وای شپږ میاشتې. نو دې دا معنا ده چې موږ ولس کاله سي دوه جنریشن تغییر ده، یعنی دوه لسیزې دي. په دې کې دومره ونه شوای کولای چې د امریکا یا د نړۍ د مرستې پرته د یو کال څخه اضافه ژوند وکړي، سه شپږ میاشتې. نو کله چې دغه ملامتۍ زه په ځان باندې نه منم، دې دا معنا ده چې زه نه غواړم، د یوې بدګڼې، د یوې ستونزې په وړاندې حرکت وکړم، دغه د حل لارې په وړاندې حرکت وکړم. یو دویم داسې، موږ د ستونزې د لاملونو د پیدا کولو تر څنګ د لاملونو د له منځه وړلو تګلوری ده، یا تګلاره خپلول دي، دا موږ نه دي کړي. موږ د مثال په ډول 3 کاله 4 کاله حکومت کېږي، زه نه تینه غواړم چې د فساد ختم کړي، مګر دا خو مې حق ده چې ورته وایم چې ته خو خپله کابینه پوره کړه. وزیران خو د مقرر کړه 4 کاله کېږي، دی وزیران نه لري. د کابل لپاره یې ښاروال نه ده ټاکلی، ځان لپاره ویان دی نه ده ټاکلی، مرستال ویاندویان لري. نو دا خو داسې ستونزې دي، داسې مسلې دي چې هغه په 3 کاله نه، په یوه ورځ کې کېږي، خو دی هغه د یوې ورځې کار یې پرېښی ده. څلورمه ډیره مهمه خبره هغه سنو بال ستونزه ده. د موږ کشاله 30 کاله مخکې شروع شوې ده، سنو بال ماډل یې خپل کړی ده، هغه غټیږي. موږ د حکومت نه توقع ده چې دا سنو بال پسې څومره غټ شوی دلته ودروه، چې لدین مخکې لاړ شي دی نورم ټیلکی هغه تیزی هغه نورم ستریږي یو وخت به دومره ستر شي چې موږ یو واد بدغه واوره به ونیسي او د واوره بال به ځان سره لاهو کې نو دغه ویرې له وجې نه موږ دا انتقاد لرو دا ستونزه موږ لرو چې ته باید د دې حرکت مخه ډبه کې دا چټکوالی څخه را وګرځي نو د منګه غوښتنې یعنی هغه ریئلیسټک غوښتنې همدغه دي ایډیالیسټک ته منګه نه یو تللی چې منګه په ډېر آیډیال حالت ته لاړ شو منګه وایو چې ته ځینې کارونه چې په تا پورې اړه لري هغه وکړه کوم چې اړه نه در باندې لري راتلونکی تاریخ به تصمیم نیسي دویمه د حل لاره ډیره مهمه خبره ده په حل لاره کې منګه د سولې نه پرته بله لاره نه لرو سوله باید اول افغانان په خپلو منځو کې وکړي دغه وروسته به زه له پاکستان سره سوله کوم زه به له ایران سره سوله کوم زه به له امریکې سره سوله کوم منګه د افغانانو په کچه باندې سولې ته تر اوسه پورې هیڅ نه لرو نه پلان لرو نه اراده لرو او نه هم کوم لرلید لرو کوم ویژن نه کوم ویژن ورته لرو د افغانانو ترمنځ سوله هغه وخت راتلای شي چې زه دا ومنم د یو افغان په توګه که طالب یم که اشرف غني یم که عبدالله یم چې ما ته لومړیتوب افغانستان لري نه د ما ګوند نه د ما قوم نه د ما ژبه نه د ما نکټایي نه د ما لونګۍ نه د ما ګیره بلکې د ما لومړیتوب افغانستان ده د افغانستان انټرست ده د افغانستان ګټې دي کله چې ما دا په ځان ومنله زه به یو ګام مخکې ځمه نو تر اوسه پورې ما دا نه ده منلی زه خپل افغان وژنم وایم چې په دې لاره باندې زه افغانستان ګټم زه بهرنۍ راولم په ځان باندې بادارم په ځان باندې حاکموم د ځان لپاره سپروایزر ټاکم وایم له دې لارې نه زه افغانستان جوړم زه خپل افغان راخلم هغه به کور کوم هغه راټم هغه بندي کوم وایم له دې داسې امکان نه لري چې ته له ځان خپل ولس لري کی او فکر وکړي چې زه وس دی ولس سره جوړ کوم
ډیر مننه محترم جناب صاحب
تاسو نوم ډیر مننه بورنه ریس
دا د وی او ای دیواخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
د وایس اپ امریکا ډیور ډیو پر پروگرام واشنگتن ټو خیبر کې زه رحمان بدرې ور بیا تاسو سره مشویم د پروگرام اخرې موضوع شروع کیږي دوه موضوعات باندې باس پای ته ورسید په دې موضوع کې به زه کوشش کوم چې تاسو ټلیفون نه پورته کم په دې تیر شو برخو کې موانه غسل شو بخنه راته او کایما سره ملګری کیږي او تل خبريال په هانو لیکوال شرلم شینواری صاحب شینواری صاحب په خیر علی
خوشاله سم
ډیره مننه شینواری صاحب نن د پښتو ژبې د وتلي شاعر د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواری سره رښتم تلین دی امیر حمزه خان شینواری سمرا اهم شاعر دی د پښتو ژبې
که حمزه بابا په شعر باندې موږ خبرې وکړو یا داغه په شخصیت باندې خبرې کوو نو یقینا چې بیا موږ شرلم څه دی کې داغه د شعر په حواله باندې داغه د غزل او داغه د نظم خبره کوو چې هغه کې هغه ټول خبره چې مشوي دي چې کومه تیرو شاعرانو کې وی هغه کوم د خوشحال خټک د غزل او د رحمان بابا د غزل خبره کوو که بیا موږ د خوشحال خټک د نظم خبره کوو او دا سلسله تر حمزه بابا پورې راسیږي نو موږ بیا ویلی شو چې د شلمې صدې څومره شاعري ده د غزل شاعري ده یا د نظم شاعري ده او د پښتونولۍ کوم اقدار چې کوم حمزه بابا په خپله شاعرۍ کې هغه ته ذکر ورکړی د تفوق په حواله خاص کر نو هغه بیا څنګه شاعرانو ادیبانو ویلي هم دي هغه د زموږ د موجوده شاعرۍ نه جدید شاعرۍ او د قدیم شاعرۍ په منځ کې یو خپل کردار ادا کړی دی
ها یعنی د کلاسیک پخوانی دور شاعری او د اوسنی جدید دور شاعری چې دا هغه دوړ ترمنځ یو پل دی دواړه یو ځکړی دی او د هغه عکس یا شکل پکې لیدل کیږي امیر حمزه خان شینواری سمرا کار امیر حمزه خان شینواری کړی دی په خپل ژوند کې لیک یا لوست زمونږ هغه ورډونکو چې هغه به دا مکه نی ورېدلی هغه غواړي چې ځان خبر کی حمزه
بابا خو تقریبا 15 کتابونه کوردو او پورتو کې په نصر او په نظم دوړ کې په دې باندې تباد مې کړو دا شاعر سم سپات نه دی د فیکشن چې هغه په لیکل نه وکړي آزاد نظم باندې ک نظم دی او ک غزل دی بیا د غزل د شعر په مختلفو نثري اصنافو کې ناولوم دی سفرنامه هم دا د دې ټول باندې مې کړو دا شعر ویل لیکي کړی دی دا سپاتې پنځه دي سمره کار شوی دی د دې په حواله خدا خبر کولی شو چې تر اوسه پورې 15 مقالې په دې باندې پوره شوې دي لیکل شوې ده حمزه بابا د فکر په حواله باندې دا غو د غزل د شعر په څنګه له دا په فکر باندې چې سمره کار شوی دی نو لا موږ کولای شو چې طبي باندې د نور خو باندې هم کار وشي او لږ تقاضا لري چې پاغه باندې ضرور زموږ سره کار څېړنه وکړي.
دوه چې کم تپوسونه دي دغه په شاعرۍ کې هغه باندې زه غواړم چې لږ باسو کو یو خدا د چې دغه په شاعرۍ کې د پښتون تصور چې دی هغه کم قسمه تصور دی، د نېشنلیزم یعنی د قام پرستۍ تصور دی کنه د عالمی پښتون ژوند چې دی دغه تصور دی، بل چې دغه په شاعرۍ کې هغه یو صوفي شاعر هم ونو هغه د کم قسم تصوف ملګری ودا ځکه کوم خو یو ته پوسټ تاسو په منځ کې ول چې پنځلس پی ایچ ډی د هغه په ژوند شي دی نور په کار تقاضا لري، داسې د پی ایچ ډی ډیګری چې دی د بل شاعر یا د بل کم ادیب لیکونکي په ژوند کې په هغه باندې په پښتو کې شوی دی کنه دا اعزاز د وازی د حمزه شینواری سره دی.
تر اوسه پورې خو د حمزه سره په حواله باندې چې کوم کار شوی یا کیږي نو دا اعزاز د جدید شاعرانو کې صرف حمزه سره ته حاصل دی.
ها
او خوشحال خټک باندې رحمان بابا باندې هم کار شوی دی، ولا دومره کار نه دی شوی بلکې پوره کلاسیکي دور باندې دومره
نه دی شوی. سونو چې په امیر حمزه
بابا ته یو کریډیټ دی چې اوسه پورې چې کوم دی مختلفو یونیورسيټیانو نه
او د دې وجه سکه د شي ځکه چې د پیمانه چې د ادیب د لپاره د نقاد کم د پای کې هو ټولو غټ شهر په پښتو کې خوشحال خان خټک ته نو بیا سوه وجه چې په زیات تحقیق چې دغه په حمزه شوه دی
خبره ده چې د جدید دور تقاضادار چې هغه شعر باندې هغه ترتیب مخه ته زیات وروړي چې کوم رل مزمنه دي تور سره چې د ابو بابا شعری زمونږ د دور سره ډیر نږدې ده.
ها جی
په دغه وجه باندې چې زمونږ فکر سره یا زمونږ د دې معنی مفلو سره زیات نږدې دي او شال کته کوم د استیارې په تور چیرې شروع کولای هغه به هغه مخه زمونږ بنیاد وي او چې حمزه بابا چې کوم دور کې شاعری کړی دا کوم دور کې شاعر نظم لیکلې ده د دم یو هیجاني کیفیت دا تقریبا هغه دور چې اوس ته موږ دوباره تیریږو او دا هغه دور نه راتیر شي شاعری و بیا اوس چې کوم دی غیر خبره چې کوم قدیم دور دی جدید دور شروع کېدلو دا به هیجاني کیفیت چې بیا د پښتون سره مسلې وي د قومیت په حواله باندې یا د پښتونولۍ په حواله باندې نو دا زیات ریلیونت و
ځکه
زیات غوره ګرځول شي چې د په مختلفو اړخونو باندې خبر وشي
او د پښتون تصور چې دی د حمزه په کلام کې دا څه قسمه تصور ده
فکر کوم چې حمزه بابا چې کوم تصور د پښتون ته ښکړل نو بیا به ما خبره زه تکراروم چې خوشحال خطر چې کوم د ریونیفیکیشن د پښتنو د یو والکم خبره کړې و د مغول دور استعمار په دور کې نو هغه ما چې سب بیا موږ سره هم شی و چې انګریز دور تیر شوی دی او نوې دور ته کاږي چې پښتون بیا دوباره ژوند کې بل او داغه پاتې کې بل بیا داغه یو والی خبره نو دا بیا دوباره اوماغه عکس په دې کې ذکر اخره شي چې بیا دا خوشحال خټک کوم دا خبره کوي دا بیا حمزه سیدم په خپل شعر کې د پښتنو په حواله دا غیدا جون په حواله باندې اوماغه تصویر په بل شکل کې دوباره پیښ کړي او د پښتون د پښتونولۍ د استعاره دوباره استعمال کړي دا زیاته ضروری و چې دا بیان شوی وي او د دې نه بغیر غیر خبره چې پښتون شاعر یا هر شاعر چې تقریبا په هر دور کې زخپلو ګرچاپیر حالت نه بغیر نشي پاتې کېدلی دا به ضرور کېدلا
د حمزه دا تصور چې خپل جبا خپل ول یا پاګی کار کول چې ډیر اهم دی او هغه تر دې حد پورې د انتها تر حد پورې بیا د دې اظهار کوي کنه چې وایي غیر چې د دوزخ شب د زبا جنت د پښتو سر زم نو سه فکر کوي د دې دومره حد تر سه دو د حمزه شینواری علت سو بنیاد سو پس منظر سو او آیا دغه تصور پښتو ته پښتو جبه ته یا پښتون قام ته ګټ رسولي
دا خو تاسو د غریب انټرویوز کې د غریب لیکنه کې شاید کتلی چې حمزه بابا د دې وجه په خپل باندې دا بیان کړی چې هغه شاعري اوړمبي آغاز چې کوم هغه د اردو نه شوی خو وروسته بیا چې کله ستر شاه بچا دا غ مرشد او پیر سره چې هغه ملاقات شوی نو هغه ولا دا مشوره ورکړی و چې تاسو په خپل جبه کې تاسو کار وکړی شئ او اوکې نو دا به د پښتون قام لپاره هم د ګټې باعث وي او بلدا چې تاسو په جنګلي به هم په دې باندې وشي دا د هغه بنیادی فکر چې کوم دا پاغي کې هغه ځلاند شکل چې را پیدا شو دا د هغه بجن را پیدا شو ځکه چې یو پیر ورته دا ویلو خپل مرشد ورته دا ویلو او دا په مشوره باندې دې په دې فکر باندې په دې خبره پوه شو چې شاید چې زه دې کې کار وکم چې زما زیات خپل قومي خدمت وکړم
خا دا وا او داغه دغه شیر به هم زوردون کو ته و ما بیا د پیر او د مرشد ذکر کو نو داغه ته پوسټ اعظم خو دا شیر چې خپل جبی خپل تهذیب وته چې شاکا ملګرتیا له هغه قام ژوندون نکا اول خپل جبا پس ته نور جبی به بنیاد امارت خو سمون نکا تصوف دغه ژوند یو مهم برخه و پوه موخه د تصوف دنیا دغه چې کومه کومه دنیا وا کم شاخ یا سانګ سره تعلق لره او د استاد ذکر خو تاسو کو د پیر
بنیادی طور سره چې تصور ته تصوف ته غیر اغله د هم په با فکر نو هغه ته په غنلا چې کومه فکر وکړو نو دا زموږ ژوند بنیادی طور سره یو پروګرسیو ژوند پکار دی تصوف هغه په بنیادی طور سره د لپاره خپل کړو پښتون په څو خاص طور سره چې هغه دا غړنل چې کزه خپل پښتنو ته په خپل جبه کې د دې افاقي احساس ورکما دا یو افاقي احساس دی دا یو محدود احساس نه دی خو کله د پښتون په څو خبره کوي نو هغه بنیادی طور سره غواړي چې دا انسان د جسم نه د روح نه بغیر ممکن نه دی چې دا یو مکمل تصویر دنیا ته پیشي لکه هغه دا غوښتل چې د انسان او د پښتون جسمانی تربیت هم شي دغه فکری تربیت هم شي دغه سیاسي تربیت هم شي خو دا اگر روحاني تربیت هم پکار وي لہذا دا اگر جسمانی فکری او سیاسي یا معاشي تربیت نه علاوه کا فرض کا اگر تا روحاني تربیت هم ملو شي نو بنیادی طور سره بدا یو مطمئن پښتون او د دې په ذهن هم صفای د دې په فکر هم صفای او هغه به تشبیه دی او چینی سره ورته چې که فرض کا یو چینی وي او دغه نه دا وګ غندو براوزي مظاهره خبره که چینه غنده مینه دینه به غنده اوپر راځي خو کدا منبع دا چینه صفا ستروي رانوي د دې تصورات به هم رستو ترانسپیرنتلی او دا به سپیزلی وي نو دا به بنیادی طور سره چې حمزه بابا خبره مون کوي چې د جدید او د قدیم په منځ کې یو پل کردار دا کړی نو غادر رحمان بابا تصور هم راغسته په تصور خو د خوشحال خټک پښتون دی یو والی تصور هم راغسته هغه پښتون د دینه بغیر نامکمل غني
عبدالرحیم محسود صاحب ټلیفون کړی دی اوریدونکو ته تاسو کول غواړي محسود صاحب خیر
السلام علیکم جی زه تاسو ته زار درکو ته السلام علیکم
خاطر پوسو کوي وعلیکم السلام مهرباني
ته په هغه وروه د دې پروګرام نو تاسو ته شو خو خبره ده چې د پښتون د پاله چې کوه دا چې اوس پښتو دا و د ماجو خبره چې کوه د افغانستان ولا د عدالت پاکستان کې چې په پاکستان ته وایي فرق جنګ وي دغه څه ودا مازر چې کوه راځي چې کوه لا سي دا
مهرباني محسود صاحب موږ سره فرنات وزیر ته فرنات وزیر سره پوښتنه کوي فرنات وزیر صاحب
تاسو ته ډېر دی ام کرانا او دن کی تسلمونه وي
تپوسو کوي جی ستپوس کوي
چې موږ تاسو زاد رحمان باندې سیمو چې لکه رحمان بابا او خوشال خان او حمزه تا خو ډېر خپل شاعرانو چې کما دا ول چې دا کومه کومه ساده کې کومه کومه پرې کې راغلي دي مونږه دا پښتنه دا غرنه چې تا
خا مهرباني یو خو زور دوم کو تل خاص حکم چې دا ژوند هم تاسو خو ډیر زیات ویډیا وی کنه د دې پرتا سودي رسان کار کول شي دا مواد خو ډیر آسان دي لکه مونږ بیا بیا دا وایو خوشال خان خټک سلور سو کال او شونو دیر پاسانه سر د جواب لټول کې دی شي دی پرو پروګرام ته تاخ وغ نه دی نیولې فرنات وزیر صاحب کنه تا به تاسو نه کولې ځکه چې دی شینواری صاحب سو زلو ویل چې هغه د شلمې پیړۍ د نولسمې پیړۍ او د هغه شاعری د وسن پنځلس پیژنې او شونه دی دور شاعری دا او هغه وسنې شاعر دی هغه د زول شاعرانو د کلاسیک نومونو څخه دی دوه پوره چې کوم د هغه دور دی هغه روان دی زه پروګرام وخت ختميږي محترم شینواری صاحب د هغه تلین سلیریشتم تلین ونن او داسې ما کوم ډیر غټ تقریبونه یا پروګرامونه دغه په یاد کې چتر پټونه ونه کتل شوې دي نو سوجه کې د شي پښتانه نوزګار دي او توجه نشته دي اداري چې دي کمزوري دي کنه ولې دا ورځي دا خو نن منزل کیږي دومره په غټ لیبل باندې سمره چې او پاکستان کې لکه په پنجاب کې د شاعرانو ورځي منزل کیږي یا پسین کې منزل کیږي
څکه کوم چې تاسو څنګه خبرو په بالکل هم دا څه چې زموږ کوم دلته کې په خیبر کې یا په پېښور کې کمه داسې ټولنې دي نو په اتوار په ورځ باندې خو دلته کې زیات تقریبات نور وي یا خلکو ذاتي مسالې ډېرې زیات وي نو یو دوه درې څلور ټولنه خو تاسو زه پېژنم چې دا غي مرګرو سکارونه وو خپل ذاتي ستونزې وي نو هغه دا ځنډولې تر آینده اتوار پورې ممکنه چې آینده یو کې خو نن د بل مرغه دغه کوم کسانو ډېر په تسلسل سره دا پروګرامونه کول خصوصي طور سره د حمزه صاحب په حواله باندې نو ما ته د کراچۍ نه یو صرف پته لګېدلې ده چې هلته کې زموږ شیوان وفیدو یو ټولنه ده هغه یو پروګرام کړی دی خو لږ د مرغه په لنډې کوتل کې یا زمونږ په دغه پېښور کې داسې ما ته خبر نه دی راغلی چې دوی
داخپل
ستونزو په وجه باندې نه یم پوه چې دوی غالباً چې دوی پروګرامونه نه دي کړي نو غټه وجه دغه کېدی شي چې دوی خپلې دغه مصروفیات او د اتوار ورځو نو په دې وجه باندې څه خاص پروګرام
نه دی شوی. امیر حمزه شینواری د پښتو غزل بابا ورته وی او په جون باندې څنګه چې 15 مقاله د پیجی کل شوی دی نو ډیر اوږد وخت غواړي د باس لپاره خو مونږه هغه یاد ساتل زوري ګڼل او محترم شرلم شینواری صاحب مونږ ته وخره کوزه شکریا ادا کوم او پتلو تلو کې زتا استا د حمزه شینواری یو کلام د رفیق شینواری په غو کې اورم او د دې ضرورت زګ ګڼم چې ډیری خبرې او ډیر تصورات په خپل ځای حقیقت لري خو د رفیق شینواری د حمزه شینواری سره یو ځای ژوند چې دی د هغې د حمزه شینواری شاعرۍ ډیرو خلکو ته رسولو کې غټ کردار ادا کړی دی او دا بیرته کول جدا کول لرې کول داسې دي لکه اوبه چې په ډانګ بیا لای. شینواری صاحب دا کلام به اورو او ډیر شکریا درته وایم چې ماته موخره کړی.
حغز چتا تا داستی دانغ مبلی داستی دا خوب اولی نغمی سیدی خوب از دا چت متری بیزدی سازم حغز چتا تم خو حقیقتم آغاز چتا تسٹ کرم مجازم ستاپ مخبان دی جار زم انجام دے ہم اجادت مخلے پا آغازم وزر میں دو مجاز دی پریوری گم گنی عرش میں یو قدم آغا پرواز او پرید چلو زنا ددرو غدی رختیا کرم پرید چلو زنا ددرو غدی رختیا کرم تراتا سبا سبا کوا سبا بیگا کرم تراتا سبا سبا کوا سبا بیگا کرم چلو سنا ددرو گودی رفتا تم پریدا چلو سنا
د وایس اپ امر کډی وریډیو دا پروګرام واشنگټن ته خبر هم دي ځکه پات رسی ز رحمان بدر او پروډوسر نو شروان کلندر درنه اجازه غواړو 16 ځکه تازه خبر نو ره خپل خیال ساته.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اپ امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
خدا ما تدا سچ پردے پردے اخکاری گی استاد ہم ادا ہو زدتا سر اشنا کرم سا ہم دی ادا ہو زدتا سر اشنا کرم تراتا سبا سبا کوز ببی گا کرم پرید چلو زنا ددرو غدی رختیا کرم پرید چلو زنا خراج واخلم کولر مدا چت مازنا خراج واخ او زبا بخول شم استامینا با پخلات زبا بخول شم استامینا با پخلات مو تراتا سبا سبا کو زب بیگا تم تراتا سبا طوفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا استاد طوفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا داس نوی نوی داس نوی نوی اصیلی بارا پیدا کم داس نوی اصیلی بارا پیدا تراتا سبا سبا کواز وبیگا تراتا سبا تراتا سبا سبا کواز وبیگا پریدا چلوزنا درو مدیر اختیاکم پریدا چلوزنا شمار مزگار نیم لاید سپین مخه خالو نشمار مزگار نیم لاید سپین مخه خالو نشمار مزگار نیم او پریده الوت با دستون می پلور بیاکم پریده الوت دستون می پلور بیاکم
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے